לאמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי د افغانستان لوی سارنوالی ویلی دی چې شپږ سل وی خصه د فرخوندی د قتل په تور نیول شوې دي او د تحقیق د لپاره هیئت داخل شوې ده. د پاکستان پوز ویلی دی عسکرو د افغانستان د پولیسو سره نږدې 15 لسنه وسلوال وژل دي او د یمن جمهور رئیس حوثی اغیان د ایران ګوډاګیان بللی دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي د راپورټونو نه علاوه نن د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو خو زه زیبا خادم او حسیب له کوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې نن ورته د فرخوندی د وژل کېدو دوسیه په رسمي ډول ورسېدلې ده. د دوی دوسیه د چړینې د پاره دوی د دوسیه د چړینې د پاره هیئت ټاکلې دي. د لوی سرنوالی وایي عبدالبصیر عزیزی په کابل کې خبري اعلان ته ویل د وژل شوي فرغوندي په دوسیه کې شپږ څلوېښت تورن شامل دي چې نولس پکښې د کورنیو چارو د وزارت منصوبین او اووه ویشت نور ملکي وګړي دي. فرخونده د تیر لمریز کال په پای کې د کابل په شاهد شمشیره کې هغه مهال د زیارت یو مجاور پرې د هغه وخت چې د زیارت یو مجاور پرې د قرآن کریم د سوځولو تور ولګوي د یو شمیر کسانو لخوا په وهلو ډبولو ووژل شول او وروسته یې مړي ته ور واچول سو. د افغانستان لوی سرنوالی وایي دا دوسیه په جدیت تعقیبوي او د موجوده قوانینو په اساس به عمل وکړي. د لوی سرنوالی ویان ویل د فرخوندی په قتل کې د کورنیو چارو د وزارت د تورونو منصوبینو نه نظامي سرنوالی تحقیقوي او ملکي متهمین به د سرنوالی د داخلي جرمونو سره د مبارزې د څانګې لخوا تعقیب سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان پوز وایي عسکرو د افغانستان سره پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال وژلې دي. د پوز اعلامیه وایي 3 تنه عسکر نن د خیبر ایجنسۍ د تیرا په دره کې په نښته کې زخمي شوي دي. د پوز په اعلامیه کې راغلي دي چې ځمکنیو قواوو یې هغه وخت برید وکړ چې په سیمه کې د وسلوالو یوه ډله تر سترګو شوه. پاکستان ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکوي چې په دغه قبایلي سیمه کې د پیښو رپورټونه برابر کړي. پاکستان هڅه کوي چې دغه قبایلی سیمه د وسلوالو ډلو نه پاکه کړي ځکه چې دا ډلې په غرونو کې پټیږي او د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان په پوځي قواو باندې بریدونه کوي. پاکستان وایي د جون د میاشتې راهیسې چې په شمالي وزیرستان کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي 1200 دهشتګرې وژلې دي.
د غوښپړ ملکونو د جمهوریت نه چې د ایران د اټومي پروګرام په جنجال رخیږي د څو هیوادونو ډیپلوماتان نن د شنبې په ورځ لوزان ته ورسېدل. د امریکا او د ایران د باندنیو چارو وزیران په لوزان کې په خبرو بوخت دي چې د سه شنبې د ورځې نه مخکې چې موافقې ته د رسېدو مهلت ختمیږي نهایي معامله لاسلیک کړي. جواد ظریف پرون وویل دا مذاکرې ډېرې سختې او پیچلې دي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو مامور ویل مذاکرې سختې او جدي دي. دغه مامور زیاته کړه چې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني دغه اقدام چې د پنجمې په ورځ د نړۍ د شپږو ملکونو رهبرانو ته لیک استولې دي امید دي چې د دې علامه وي چې ایران تیار دی چې د موافقې پر سر توافق ته د رسېدو دپاره ځینې سخت تصمیمونه ونیسي. ښاغلي روحاني د 15 هیوادونو مذاکره چانو ته لیک لیږلې دي. د اټومي مسلو او په دغو مذاکراتو کې یې د ایران د تازه انکشافاتو په هکله د ایران دریز توضیح کړی دی.
د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی شیعه حوثی اغیان د ایران ګوډاګیانو بلل. د یمن جمهور رئیس د عربو د ټولنې په عالي غونډه کې چې نن د مصر په تفریحي ښار شرم الشیخ کې پیل شوه حوثی اغیان چې د ملک ډیره برخه یې نیولې ده د ایران ګوډاګیانو بلل. ښاغلي هادی د یاغیانو سره د ایران د ملاتړ په حق وویل زه د ایران ګوډاګیانو ته وایم چې تاسې د خپلې سیاسي خامۍ له امله یمن وران کړ. ایران دغه تورونه ردوي چې د حوثی اغیانو سره مالي کومک کوي او روزي. په دغه دوه ورځني عالي غونډه کې به زیاتره خبرې د یمن د بحران په باره کې وي. سعودي عربستان د حوثی اغیانو د ډلې د لرې کولو دپاره چې ښاغلی هادی مجبور کړ چې د ملک نه وتښتي د سیمه ییز کوشش مشري کوي چې د یمن چې په بین المللي سطحه په رسمیت پیژندل شوی و حکومت بیرته برقرار کړي. په دغه ائتلاف کې د خلیج د ملکونو په شمول لس هیوادونه شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د عالی غونډې ته په وینا کې ویل چې په یمن کې د وګړو بحران د مخنیوي یوازنۍ لارې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ خبرې اترې دي. د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی د عربو د رهبرانو نه وغوښتل چې د عربو ګډې نظامی قوې د جوړولو ملاتړ وکړي چې د دې سیمه ییز امنیتي ګواښ مقابله وکړي شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمهونړي خبرونو ته د مورکو د سومالیا امنیتي قوا په پایتخت کې وټل چې د الشباب وسوالې ډلې ماسره کړي وو د ډلې د لاسې استلې دي. د سومالیا د اطلاعاتو وزیر محمد عبدی ماری ویل چې حکومتي قوا د وټل د مګدیشو په وخت نن سهار پاتنیم بجو بیرته ونیوي. د اطلاعاتو وزیر خبریالان ته ویل چې شل کسه وژل سول چې د وټل محافظین عسکر شپږ ولسی وګړي او شپږ تنه عمله کوونکي پکې شامل دي. د هوټل د مالک شریک بانی او رئیس ګوري حاجی حسن په وینا وستوالو پرون ماشام د هوټل د شاتنی دروازې نه هوټل ته ننوتل د بم چاودنه وکړه. هوټل یې ونیوي. په هوټل کې د میلمنو او د هوټل د کارګرانو په شمول نږدې 50 کسه حاضر و چې په کوټو کې بندي و. نن سهار دغه ټول کسان بیرته آزاد شول. دا هوټل په دې مشهور دی چې سیاستمداران د پارلمان غړي او هغه سومالیان پکې اوسېږي چې د خارج نه دغه هیواد ته ورځي. په موګدیشو کې د مدینه د روغتون یو مامور د امریکا ژغ د سومالی څنګه ته ویلي دي چې په سویټزرلند کې د سومالی سفیر یوسف اسماعیل باری چې په دې عمله کې سخت ټپي شوی وو او روغتون ته وړل شوی وو مړ شوی دی.
په نایجیریا کې د ملي انتخاباتو رایا چونې مرکزونه چې د یوینیمې میاشتې راهیسې د بوکو حرام د بغاوت له ویرې نه نو پرانستل شوي نن پرانستل شول. زیزی د تشدد د پیښو او د رایو اچولو د مرکزونو د ناوخته پرانستلو د رپورټونو سره سره نن ماسپخین رای اچونه پیل شوه او مرکزونه پرانستل شول. ګمان کیږي چې د بوکو حرام وسوالو د ملک په شمال کې د ګامبي او بوچی په ایالتونو کې حمله کړي او خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې رای ورنکي. د بیری د کلی خلکو د امریکا غکته ویلی دي چې دوه تنه په دې حمله کې وژل شوې دي. په جنوبي برخه کې د اوګوي په خارګوټي کې پولیس ویلی دي چې د رای ورکولو د مرکز شاته د موټر بم چاودنه وشوه خو څوک په کمړه یا زخمی شوی نه دي. د رای چاولو نه مخکې باید د ټولو رای ورکونکو د کارتونو اعتبار تصدیق شي. ټول رای چاونکي باید نن ماسپخین مخکې لیدي چې رای ورکي د دغه سیستم نه تیر شي چې د کارتونو اعتبار معلوم شي. خو دغه جریان په ځینو سیمو کې سست و. یو دلیل دا دی چې د رای اچولو مواد لا نه دي ور رسیدلي او بلې وجه دا ده چې بایومتریک ماشینونو کې د کومې خرابۍ له امله د رای ورکونکو د ګوتو نشانونه نشي تصدیقېدلی. د نایجیریا جمهور رئیس ګډ لک جانتن چې په جنوبي خارګوټي اوتوکي کې رای اچوله نیم ساعت ولاړو چې د کارت او ګوتو نشانې تصدیق شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د شنبې په ورځ په وینا کې د وال سټریټ د اصلاحاتو د قانون د لاسلیک کېدو وروسته رامنځته شویو پرمختګونو ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې دا قانون چې 15 کاله مخکې تصویب شوی دی امریکایي مستهلکینو ته ګټه رسولې ده. ولسمشر وویل د مستهلکینو د مالي حقوقو د ساتنې مستقلې ادارې هم په دې روانه اونۍ کې یو مهم اقدام وکړي چې د ځینو خلکو د وړو قرضو په برخه کې د سوء استفادې مخنیوي وسی. ولسمشر پر خپل تعهد باندې ټینګار وکړي چې غواړي په امریکا کې د منځنۍ طبقې اقتصاد وده وکړي او هر څوک چې په کار کې زحمت کاږي پرمختګ وکړي. په عین حال کې ولسمشر اوباما د جمهور غوښتونکو د هغو الو ظلم مخالفت وکړي چې د بډایو کسانو سره په مالیاتو کې مراعات او د مستهلکینو د مالي حقوق د ساتنې د مستقلې ادارې د فعالیت د کمزوري کولو لپاره یې کوي.
اسرائیلو چې د فلسطینیانو د مالیې د 100 میلیون ډالرو عواید بند کړي وو په هغو باندې نن بندیز لري کړی دی. د اسرائیلو حکومت فلسطینیانو ته چې د جرایمو په نړیوالې محکمې کې غړیتوب ترلاسه کوو د سزا ورکولو په خاطر دغه اقدام کړی وو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون یوه اعلامیه خپره کړه چې وایي په منځني ختیځ کې د ویجاړ حالت په نظر کې نیولو سره سره باید مسؤلانه عمل وشي. د هغه دفتر بشري اندېښنو ته هم په دې حق له اشاره کړې ده. اسرائیلو د جنوري د میاشتې را په دې خوا چې د فلسطین ادارې دا پلانونه اعلان کړل چې د جرایمو په نړیوالې محکمې کې به غړیتوب ترلاسه کړي او له دې لارې به په اسرائیلو باندې د جنګي جرایمو تورونه ولګول شي، له دې نه انکار کړی و چې دغه مالیاتي عواید انتقال کاندي. اسرائیلو په هغو موادو او اموالو باندې چې فلسطینی سیمو ته د دوی د بندرونو له لارې ورځي مالیه وضع کړي، عوایداتي